دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو سلام زه نن شب آشنا تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
ویان احمد الله ارچوال د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو دفاع وکړه. جو بایدن د سی بی ایس خبری شبکې سره په خپل یو تازه مرکه کې ټینګار کړی چې له افغانستانه د پوځیانو ایستلو پریکړه سمه وه. بایدن وروسته له هغې په دې اړه ټینګار وکړ چې په دې وروستیو کې ځینې امریکایي چارواکو پر هغه له افغانستانه د دوی د ځواکونو په وتلو نیوکه کړې وه. جو بایدن د وروستیو نیوکو په اړه وویل هر څوک وایي چې امریکا کولی شوی پرته له دې چې چاته زیان ورسوي له افغانستانه ووځي، خو د نوموړي په وینا هیڅوک هم د دې کار لار نه ښیي. ټاکل شوي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت په اړه خبرې وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې به په ځانګړې توګه افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په وړاندې د پرتو خنډونو په اړه خبرې وشي. د بیان له مخې دې غونډې ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی هم بلل شوی چې د بهرنیو چارو وزیران به له هغه سره په یوه غرمنۍ کې په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې او قطر ترمنځ د همکارۍ پر موضوع خبرې وکړي. پرون د بحران په چارو کې د اروپایي ټولنې کمیشنر ینس لینارچیچ د حواله لارې کابل ته د دې ټولنې د نویو بشري مرستو د رسیدو خبر ورکړ. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر وایي له امریکا او نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. امیر خان متقی له اسوشیټیډ پریس خبري اژانس سره مرکه کې له امریکا او نورو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان څخه باندې 9 میلیارد ډالر کنګل شوي شتمنۍ آزاد کړي. متقی زیاتوي دوی له امریکا او ټولې نړۍ سره د ښو اړیکو اعلان کړي. د نوموړي په وینا دغه بندیزونه د ناکامو تجربو تکرار دي. امریکا سکل پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالره پانګه کنګل کړه. متقی ټینګار کوي چې دوی افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار له حق ملاتړ کوي، خو زیات جزئیات یې ورنه کړل. د ترکیې د سوداګرو او صنعتکارانو خپلواکه ټولنه په افغانستان کې خپل استازولي پرانستل غواړي. د دغه ټولنې یو پلاوی 13 ورځ ناوخته د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي سره په لیدنه کې دوی ته په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې د زمینې د برابرولو غوښتنه کړې. د ارګ له لوري په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د طالب چارواکو له لوري دوی ته د امنیت او په نورو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړل شوی. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د اسرائیل صدراعظم نفتالي بینیت په متحده عربي اماراتو کې دی. بینیټ د اسرائیلو د تاریخ لومړنی صدر اعظم دی چې اماراتو ته په رسمي سفر ځي. بینیټ ویلي چې اسرائیل له اماراتو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو پراختیا غواړي. اسرائیل او متحده عربي اماراتو له اوږدې مودې راهیسې په امنیتي برخه کې پټه همکاري کوله، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ابراهیم د تړون په اساس رسمي ډیپلوماټیکې اړیکې د 2000 کال په سپتمبر میاشت کې ټینګې شوې. د امریکا متحده ایالاتو په جنوب او منځنی لویدیځ ایالتونو کې د سختو توپانونو له امله لږ تر لږه 4 نوي کسان مړه شوي، په لسګونو نور لا درک دي او 2 ښارونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
په ځپل شوو سیمو کې د ژغورنې ډلو تر پورنو پورې هم په احتمالي ژوندي پاتې شوو پسې لټون ته دوام ورکړی، خو چارواکي تمه نه کوي چې نور کسان به ژوندي وموندل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په کنتاکی کې چې د توفان ځپلو 5 ایالتونو په ډله کې تر ټولو زیات ځپل شوی ایالت دی ناورین اعلان کړی دی. د کنتاکی مافیل ښار کې چې 10000 کسان پکې ژوند کوي ډېره برخه یو قوي طوفان له خاورو سره یو کړی ده. د شدید طوفان څپې د شمال ختیځ ارکنسا څخه نیولې تر لویدیځ کنتاکی او ټنسی پورې څه باندې 300 کیلومتره اوږده ساحه کې ډېره ویجاړي رامنځته کړې. د میزوري او الینوی ایالتونه هم د طوفان دغه څپې سخت ځپلې دي. هوا پیژندونکو ویلي هغه قوي طوفان چې په کنټاکي لګېدلې ریکارډ مانتونکي د 300 کیلومترو زیات واټنې وهلې دي. متیو الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
سعودي عربستان د 2002 کال د لګښتونو په بودیجه کې د نظامي لګښتونو لپاره بودیجه 10.40% کې کم کړي. سعودي عربستان په دې حق له په اعلامیه کې ویلي چې د 2002 په بودیجه کې د نظامي لګښت لپاره 5.5 میلیارد ډالر بیل کړي، عربستان تیر کال په خپل وسلوالو ځواکونو 190 میلیارډ ریال لګولیو او په 2000 کال کې دا بودیجه څه باندې 201 میلیارډ ریال و. ترکیه نن د لومړي ځل لپاره د کرونا د بدل شوي بڼې اومیکرون شپږ پیښې تایید کړې. دغلته مسؤولانو ویلي چې ناروغان یې ډېر شدید نښې نښانې نه لري. د ترکیه د عامې روغتیا وزیر فخرالدین کوچا ویلي یوه پیښه په استنبول او 15 نورې په ازمیر ښار کې ثبت شوي چې ناروغان یې بستر شوي نه دي. اومیکرون چې د لومړي ځل لپاره په جنوبي افریقا کې کشف شو تر اوسه د نړۍ 16 هیوادونو ته خپور شوی دی. د سیمې لسګونو هیوادونو له جنوبي افریقا سره په تګ راتګ بندیزونه لګولي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته په موخه لومړی رپورټ ته
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین په پای کې د یوې غونډې په ترڅ کې خزینه فعالینو د طالبانو له اسلامي امارات نه یو ځل بیا خزو ته د تعلیم او د کار د حق ورکولو غوښتنه وکړه. د دې غونډې ګډون کوونکو وویل د اقتصادي ستونزو له امله کم عمر کې د افغان جنو ودونه زیات شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د سولې او ازادۍ لپاره د افغان خزو موسسې په نوم د خزو یوې ټولنیزې ادارې نشمې پورس کابل کې په وغونډه کې چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې تشپاله ورځې کمپاین د پېټرسېزو په مناسبت جوړ شوې وه. د خزو د ځینو حقوقو په باب د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خان د ورسي پرمان حرکت وکړ، خو ویل چې دوی ته د تعلیم او کار حق هم ورکړل شي. د سولې او ازادۍ لپاره د افغان خزو د ټولنیزې ادارې مرستیالې بیرمن تورپیکې مومند د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خان روسیا پرمان وسای خود طالبانو له اسلامي امارت یو وختل چې د خود څخه د نور اخیستل شو حقونو د ورکول لپاره دی یو بل پرمان خپور کی
او غواړي چې یو بل اعلان یې صادر شي چې په هغه کې د تعلیم د تحصیل د کار د خودو د اجتماعي مشارکت او سیاسي مشارکت او ګډون شرایط پکې راشي. دا ډیره ضروری ده. موږ دا اعلان چې اوس امارت اسلامي صادر کړی دا
مرمند مومند ویل چې په افغانستان کې خزي دا کمپاین په داسې حال کې لمانځي چې په دغه هیواد کې د بل هر وخت څخه زیات د هغوی په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
اوسني وضعیت موږ ګورو چې هغه درېګونی مثلث چې نړیوالو کشف کړی چې ورته وایي هغه د بدبختۍ مثلث، موږ اوس په هغه مثلث کې په هغه درېګونی کې راګیر یو چې د هغه یو ځل ته بیکاري ده، یعنې د اقتصادي وروسته والی دی، بل ځل کې مریضګانې دي، ناروغۍ غاړې دي، او بل ځل کې بېسوادي ده. که موږ وضعیت وڅېړو نو ګورو چې موږ دا ټولو کې اخته یو. دا ټول په موږ باندې دا اوس تیریږي او موږ د دې مشکلاتو سره لاس او ګریوان یو.
د خزو د حقوقو پالیسو ویل شي سکل په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې شپږم ورځې کمپاین ډیر کمرنګو او د کوټه په شمیر د افغان خزو ټولنیزو موسسو لخوا د دغه ورځې په مناسبت د کمپاین غونډه جوړ شوې. خو د دغه ورځې په مناسبت په دغه هیواد کې اصل هیڅ رسمي غونډه نه و جوړه شوې. په تیر شل کلو کې په افغانستان کې د تیر رژیم پر مهال هر کال د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپږم ورځې کمپاین د غونډو او یو لړ نورو پروګرامونو په ترڅ کې لمانځي کېده. خو سکل د طالبانو اسلامي امارت لخوا د دې ورځې په مناسبت کومه رسمي غونډه نه جوړه شوې. د سولې وزارت لپاره د افغان خزو موسسي د خپل غونډې په پریکړه کې چې د برمن حلیمه ناصری لخوا ولسر شو د طالبانو له اسلامي امارت غوښتل شوی چې افغانستان چې کوم نړیوال کنوانسیونونه لاسلیک کړي باید په دغه هیواد کې د غیر تطبیق امکانات برابر کړي.
په دې سربېره د افغانستان د اسلامي امارت پر محترم مسؤلینو غږ کوو چې ژر تر ژره د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ او په محکمو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي دیوانونه بیرته فعال کړي.
د غونډې ګډونوالو افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1015 ګڼه پریکړه لیک تطبیق او د نړیوال ټولنې وغوښتل چې دغه پریکړه لیک د تطبیق څخه دې څارنه وکړي. د غونډې په پریکړه لیک کې د طالبانو اسلامي امارت غوښتل شوی چې خزو ته د بشري مرستو د ویش د مدیریت چارو کې هم ونډه ورکړي. د خزو پالیسي وویل چې د خزو پر وړاندې کورنۍ تاوتریخوالي ډېر شوې او اقتصادي ستونزو له امله په کم عمر کې د نجونو ودول او د پیسو په بدل کې د نجونو خرڅولو دود زیات شوی دی. د دې غونډې یوې ګډون کوونکي اوږې امیل ویل چې ښځې د ډېر زیات تاوتریخوالي سره مخ دي.
دومره زیات شوی دی چې حد و اندازه یې نه لګیږي. هر څوک هر ماشوم نه تر مشره پوری تر کشره پوری تر ځوان پوری تر میرمن پوری تر نارینه پوری ځوانان ټول احساس کوي چې خدای مون کوم طرف ته روان یو، یعنی یو نامعلوم برخلیک ته مون روان یو، قدم د زو نه پیګو چې سکیږي. تاسو باور وکړئ چې دا ډیر دردونکی دی.
د طالبانو اسلامي امارت چارواکي وایي چې خځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اقدامات کوي، او د ملا حیبت الله خون روسیې فرمان هم نمدې هستو یوه برخه ده. د طالبانو د اسلامي امارت وایان زبی الله مجید خبر اعلان ته ویلي چې د خځو د تعلیم او کار د موضوع په اړه په پام کې ده چې د افغانستان د دیني عالمانو یوه لویه غونډه په کابل کې جوړه شي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. په افغانستان کې د یونیسف ادارې خبرداري ورکړي چې په 2022 میلادي کال کې نږدې نیمایي وګړي چې 14 میلیونه پکې ماشومان دي بیرانیو بشریم راستو ته ارتیا ولري. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشر سمور وحید فیضی سره په امریکا کې ویلي چې لک تر لګه د 15 کلونو نه کم عمر لرونکو ماشومان په ډله کې 1 میلیون ماشومان د خوارزاقۍ له جدي خطر سره مخامخ دي.
افغانانو په تیر ماشومان سره د مرستې لپاره د غوښتل شوو پیسو په اړه معلومات راکړي.
Thank you. So today UNICEF
د ماشومان لپاره د خپل تاریخ تر ټولو لوی بشر دوستانه غوښتنه کړې، او د دې سازمان په تاریخ کې د یو هیواد لپاره دومره لوی مرستې غوښتنه. دغه غوښتنه په افغانستان کې د بشري وضعیت په وړاندې د چټک غبرګون خودلو په خاطر کړې. د هیواد نیمایي وګړي چې شاوخوا 14 میلیونه پکې ماشومان دي بشري مرستو ته اړتیا لري.
دقیقا څومره پیسې مو غوښتدي او د راتلونکي کال په اړه څه فکر کوئ؟
افغانستان د پاره یونیسف 2 میلیارد ډالر غوښتدي. دا د دې سازمان په تاریخ کې یو هیواد لپاره د مرستې تر ټولو لویه غوښتنه ده، ځکه د بشري مرستو د اړتیاو کچه ډیره لوړه ده. د اټکل له مخې راتلونکي کال کې به وضعیت نور هم خراب شي که اوس لاس پکار نشو. راتلونکي کال کې به په هرو دوو ماشومانو کې یو یې له خوارځواکۍ سره مخ شي.
اساسي اړتیاوې څه دي چې په افغانستان کې تاسو په اړه فکر کوئ او فکر کوئ چې له کابله به ناورین رامنځته شي؟
اړتیاوې پیچلې او پراخې دي. د بیلګې په توګه موږ د وچکالۍ په جریان کې یو، باید پاکې او خوندي اوبه ورسوو. موږ اړتیا لرو چې زیات شمیر ماشومان ښوونځي ته لاړ شي، ځکه دا هغوی سره مرسته کوي چې له ستونزمن وضعیت په وړاندې مبارزه وکړي، او ورسره مرسته کوي چې خپل راتلونکی جوړ کړي. د ماشومتوب په جریان کې هغه ناروغۍ چې مخه یې نیول کېدای شي باید ماشومان په وړاندې واکسین شي څو خوندي وسی. موږ باید لا ټولنو سره مرسته وکړو چې ماشومان په تیر د ځوانو نجونو روغتیا ته پاملرنه وشي، ځکه په افغانستان کې خلک له جدي لوګي سره مخامخ دي. همداشان موږ په دې کار کوو چې خلکو سره د نقدو پیسو مرسته وکړو، ځکه دا د مرستې تر ټولو چټکه لار ده.
په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ خپل ماشومان پلورل دي. د بلګې په توګه په بادغیس ولایت کې چې امریکا غږ هم باندې رپورت جوړ کړی وو، څو کورنۍ خپل ماشومان پلورل دي ترڅو ډوډۍ پرې واخلي. د دې پیښو په اړه د یونیسف خبرګون څه دی؟
یونیسف از نات سرپرایزد.
د دغه شان منفي میکانیزمونو له زیاتېدو څخه یونیسف حیران شوی نه دی. په تیره مور او پلار اړ شوي چې ماشومان د جهیز په بدل کې ورکي. موږ لیدلی چې ماشومان ښوونځي ته نه ځي بلکې کار کوي. دا هم موږ لیدلی چې ماشومان په وسلوالو ډلو کې جذب شوي دي. دا په یو ډول عادي شکل باندې بدل شوی دی. کله چې خلک بي وزلي وي نو ناممکنو پریکړو سره مخامخ کیږي. هغه څه چې یونیسف یې ترسره کوي دا دي چې موږ له دغه شان ټولنو سره کار وکړو ترڅو د نقدو پیسو د ورکړې پروګرامونه پیل کړو، او دا ورسره مرسته وکړي چې داسې مسلو سره هم مخ نشي.
د طالبانو له حاکمیتو وروسته په میلیونونو ماشومان تر اوسه پورې ښوونځي ته نه ځي. له طالبانو مو غوښتنه ده چې ماشومان ښوونځي ته لاړ شي په تیره انجن ته اجازه ورکړي چې تعلیم وکړي.
په واضح توګه یونیسف د خپلو ځینو ماشومانو په اړه اندېښمن دي چې لا ښوونځي ته نه ځي. په دې اړه موږ له حاکمو چارواکو سره خبرو ته دوام ورکوو ترڅو دا ډاډ ترلاسه کړو چې د انجنونو په شمول ټول ماشومان چې په هر عمر کې دي ښوونځي ته لاړ شي. خزینه خون کې هم پکې شامل دي. موږ په خونځو کې لا زیاتو خزینه خون کو ته اړتیا لرو ترڅو نجونی وکړه شي بیرته خونځو ته لاړ شي. موږ به په دې اړه حاکم او چارواکو سره خبرو ته دوام ورکو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
زمان غږ د واشنگتن د استودیو نه اورئ. سخت طوفانونو د امریکا په 15 ایالتونو کې خلکو ته پراخ مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د امریکا ولسمشر له زیانمنو شوو سیمو سره د هر ډول مرستې ژمنه کړې ده. د کنتاکي والی ویلې دي چې په دې ایالت کې تر 100 کسانو پورې خلک مړ شوي. چارواکي وایي چې ښایي د مړو شمېر لا پسې لوړ شي. د سیمې او نړۍ رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د نړۍ د وو بډای هیوادونو یا جی و جګپوري چارواکي وایي که روسیا پر اوکراین نظامي برید وکړي د مسکو دا کار به ناوړه عواقب ولري. د جی و د بهرنیو چارو وزیرانو د یکشنبې په ورځ د انګلستان په لیورپول کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د یوې اعلامیې په خپرولو وویل هغوی د روسیې په وړاندې له اوکراین سره ولاړ دي. د جی و مشرانو او د اروپایي ټولنې استازي په دې اعلامیه کې له روسیې نه غوښتل چې تاوتریخوالی کم کړي، ډیپلوماتیک لارې تعقیب کړي او د نظامي فعالیتونو د شفافیت په برخه کې خپلو نړیوالو تعهداتو ته
د کنتاکي والی اندی بشیر یو سیمایز تلویزیونی شبکې ته ویلي چې کنتاکي د خپل تاریخ سخت شپې ورځې تیروي. والی وایي چې ځینې سیمې داسې ځپل شوی چې بیانولې په ژبه ناراضي.
ګومان کوم چې د مړو شمیر له 500 واوړي خای او یا تر 100 پورې ورسیږي. دوی ټول د خدای بندگان دي چې د خپل کورنۍ او سیمې لپاره مهم دي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د شنبه په ورځ په کنتاکي ایالت کې بیړنۍ حالت اعلان کړ او ایالت ته د فدرالي مرستو د دوام ډاډ ورکړه ده.
I want folks in all these states to know.
زپیالتونو کې ملګرو ته وایم چې له دې حالت څخه تیریږو، مونږ په ګډه ترې راوځو او د فدرال حکومت به پشان نشي. دا هغه ورځ دي مونږ ځانونه دیموکرات یا جمهوریت غوښتون کې نه بولو. دا به مبالغه ښکارا شي، ولې حقیقت یې مونږ ټول امریکایان یو.
په ایلینویز ایالت کې پولیسو په فیسبوک باندې کې یو اعلامیه خبره کړې او لیکلي دي چې طوفانونو د امازون د کمپنۍ ګودام قسمان ویجاړ کړ او د ژغورنې عملیات دوام لري.
The Edwardsville community experienced
د ایدواردزوویل خار د امازون کمپنۍ د ګودام د نړیدو له کبله چې کارګران پکې وي ولوی غمیزه تیر کړه. په ډېر خوشنۍ سره تاییدوم چې په دې پیښه کې شپږ کسان مړه شوي دي او یو تن تر درملنې لاندې دی. د موندنې او ژغورنې عملیات دوام لري.
طوفان په ارکانساس ایالت کې د بډاګانو ساتنځای ته زیان رسوله، خو ځاني زیانونه څرګند نه دي. چارواکي وایي چې طوفانونو لک تر لګه 15 ایالتونه ارکانساس، ایلینویز، کنتاکي، میزوري او تینیسی ځپلې دي.
دا هماغه ودانې ده چې طوفان ورانه کړې و. زما یو ملګری چې دلته کار کوي او تیر شپه چې له پیښې خبر شوم نو ما هغې ته زنګ ووهه. زما باور نه راتلو دا پر رسنیو کې یو عاجل خبر و.
زمونږ د کور دروازه زما په مخ کې والوتله. ما کوشش کړو چې ترې بچ شم. زما زوی په دهلی کې وو او ناری وهله. نو زه بیرته راستون شوم. طوفان ډیر تیز او نږدې وو چې زه چپه شوم.
د امریکا ولسمشر د شنبې په ماښام ټویټ کړی چې د طوفانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او حکومت له والیانو سره کار کوي چې مرستې ورورسیږي او زیانونه را معلوم کړي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 خارونو کې اف ام 0.15.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. د اسرایل صدر اعظم نفتالی بنت ابو دبي ته په سفر تللی. اول ته به د ولیعت شیخ محمد بن زاید النهیان سره ملاقات وکړي. دا لومړی ځل دی چې د اسرایل صدر اعظم په ښکاره متحده عربي اماراتو ته سفر کوي. تمه کیږي چې د ایران د اټومي پروګرام مسله به هم د خبرو اجنډای. لندا ګریفستاین د بیت المقدس نه رپورت را لګلې ده چې نظرانه یوسفزی درته اوري.
د اسرائیل د صدر اعظم نفتالی بنت سفر د هغه د الوتنی نه یوازې یو څو ساعت مخکې اعلان شو. دا لومړی ځل دی چې د اسرائیل د صدر اعظم په ښکار توګه باندې ابو دابی ته ځي. مخکې له دې نه چې هغه خپل سفر شروع وکړي هغه وایي
I'll be meeting with Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed. We're going to be discussing ways
to further Sheikh Mohammed bin Zayed سره. موږ په یو شمېر برخو کې د خپلو همکارو د لا پراختیا په اړه خبرې وکړو. په ځانګړي توګه زموږ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او په دې برسره به موږ د اړیکو په اډیکولو باندې خبرې وکړو. موږ د مخه د متحده اماراتو سره ډېرې ښې اړیکې لرو. اسرائیل او متحده امارات د ملګرتیا غیر معمولی ورتیا لري او دا یوازې پیل دی. اسرائیل او امارات له اوږدې مودې راهیسې اقتصادي او امنیتی اړیکې لري، خو یو کال وړاندې دغه اړیکې یو څه خراب شوې. خو په ورستیو کې د امریکا په ملګرتوب باندې د غدوانو یو څو تړونونه لاسلیک او دغه اړیکې لا نورې جوړې شوې. په 2020 کال کې د هغه وخت د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د متحده اماراتو، اسرائیل او بحرین په سپین ماڼۍ کې د غتړونه لاسلیک کړل چې لمخې د اسرائیل او عربي ملکونو اړیکې جوړې شوې. وروسته مراکش او سودان هم په دغه غتړونو کې شامل شو. په متحده عربي اماراتو کې د اسرائیل نوی سفیر امیر هایک ویل دي چې د اسرائیل د صدر اعظم او شیخ ترمز دغه ملاقات ډېر تاریخي دی. هغه وویل
זה ביקור היסטורי, פגישה היסטורית בין שייח מוחמד בן זאייד, יורש העצר, לבין ראש הממשלה.
هغه ول چې د اسرائیل او متحده عربی اماراتو ترمنځ اړیکې د خپل ماشوم دي چې په درو جو خبرې کوي او د بنټ سفر په اړه په متحده عربی اماراتو کې ډیر لیولتیا موجوده ده. د اسرائیل صدر اعظم د کرونا وایرس د اومیکرون د ډول د اندېښنو له کبله د یو کوچنی پلاوی او د جنرالیسټ نه پرته سفر کوي. تمکیږي چې د ایران مسله او اټومي پروګرام به د ایجنډې په سر کوي. اسرائیل او متحده عربی امارات د ایران د اټومي ځواک په جوړولو اندېښنه لري. په متحده عربی اماراتو کې دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا او ایران ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نوي تړون په سر خبرې روانې دي. نفتلی ویل
Iran deserves no rewards, no bargain deals, and no sanctions.
Iran د خپل وحشت په بدل کې د هیڅ نام، هیڅ ډول معاملې او د بندیزونو د معافیت مستحق نه دی. زه په ټوله نړۍ کې په خپل متحدینو غږ کوم چې د ایران اټومي زور ته تسلیم نشي. ایران دا کوي چې د هغوی اټومي پروګرام د سوله ایزو مقاصدو لپاره دی.
نوې چاره، نوې وخت. تاسو د خوخي وړ پروګرام د آشنا ټلویزیون خبرونه نیمه کوټه کړه. د آشنا ټلویزیون او کاروان خبرونه د ټلو ټي وي، ټلو نیوز او لمانه تعقیب کړئ. د تلنیاشتې له مهمه کیسه حرش با فلسطین وجود امریکا غږ او ټلو یوه بریالۍ ملګرتیا.
د سیمې او نړۍ رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د نړۍ د وو بډای هیوادونو یا جیپوري چارواکي وایي که روسیا پر اوکراین نظامي برید وکړي د مسکو دا کار به ناوړه عواقب ولري. د جیو د بهرنیو چارو وزیرانو د یکشنبه په ورځ د انګلستان په لیورپول کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د یوې اعلامیې په خپرولو وویل هغوی د روسیې په وړاندې له اوکراین سره ولاړ دي. د جیو مشرانو او د اروپایي ټولنې استازي په دې اعلامیه کې له روسیې نه غوښتي دي چې تاوتریخوالی کم کړي، ډیپلوماتیکې لارې تعقیب کړي او د نظامي فعالیتونو د شفافیت په برخه کې خپلو نړیوالو تعهداتو ته ژمن واوسي.
د بریتانیا د بهرنی چارو وزیر لیز تراس نیکشنبه وویل چې د نړۍ وشتمن هیوادونه جیوه په اوکراین کې د روسیې د هر ډول تیری په وړاندې متحد دي. هغه خبرداري ورکړ چې دا ډول اقدام کولای شي ناوړه عواقب او هغه هیواد ته لوړ قیمت ولري.
هغه څه چې موږ په دې غونډه کې څرګند کړل دا دي چې د نړۍ ستر اقتصادونه یو موټی دي. موږ خپلو رقیبانو او متحدینو ته یو قوي پیغام واستوه. موږ روښانه کړی چې په اوکراین کې به د روسیې هر ډول یرغل پراخ عواقب او لوړ قیمت ولري.
میرمن ټراس چې په یوه خبري غونډه کې خبري کولې د چین د اجباري اقتصادي سیاستونو په اړه هم اندېښنه وکړه او ویل چې بریتانیا او د جیوه وادونه غوړي له دې سیاستونو سره مبارزه وکړي.
We have been clear.
موږ د اونۍ د پای په دې غونډه کې روښانه کړ چې د چین د اجباري اقتصادي سیاستونو په اړه اندېښنه لرو او هغه څه چې موږ غواړو وکړو اقتصادي تجارت او د هم فکره ازادي غوښتونکو دیموکراسي په برخه کې د پانګونو زیاتوالی دی. له همدې امله موږ په کم او منځني عاید لرونکو هیوادونو کې د پانګونو لپاره اقدامات کوو.
د جیو په غونډه کې د اروپای ټولنې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر جوزف بورل وویل له اوکراین سره په پوله کې د روسیې پوځي تحرکات د اندېښنې وړ دي.
The big issue has been the situation.
تر ټولو لوی مشکل د اروپا په ختیځ سره د اوکراین کې دی چې روسي خپل پوځیان راغونډ کړي دي. دا یو تهدید ښکاره کوي او نن موږ او تاسو ټول ته اېد کړی چې د اوکراین سره د ملاتړ په برخه کې یو موټی درېګو او د هغوی خپل واکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا څخه ملاتړ کوو. موږ ژمن یو او روسیا باید په دې پوه شي چې پر اوکراین به هر ډول برید لوړ قیمت ولري.
خود امریکا جمهور رئیس جو بایدن د شنبه په ورځ وویل چې اوکراین ته د پوځیانو پر استولو هیڅ غور نه دی شوی.
I've made it absolutely clear.
ما جمهور رئیس پوتین ته دا په بشپړه توګه روښانه کړی چې دا وروستي څه دی چې وایم یې. که هغه د اوکراین په وړاندې اقدام وکړي نو د هغه د هیواد د اقتصاد لپاره به اقتصادي عواقب ډیر ناوړه وي. لومړی اقدام. دوی موږ به دا ضروری وګڼو چې ډیر امریکایي او بومي ځواکونه ختیځ برخې ته ولیږو بینه د ناټو ټول هغه غړي هیوادونه چیرې چې موږ تعهد لرو د روسیې د یرغل په وړاندې د هغوی دفاع کوو.
بلخوا د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانس یک شنبه د اوکراین پر سر د روسیې او غرب ترمنځ د پیل شوي جنجال د حوالې په اړه د نړیوالو بحثونو غوښتنه وکړه او له دواړو لورو یې وغوښتل چې له وسلوالې جګړې څخه ډډه وکړي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته د واشنگټن د استډیونه ادامه ورکړه. په غزنی ولایت کې روغتیایي مسولین جمعات په جمعات د ماشومان واکسین اول مثبت نه ارزي او وایي چې په دې ستراتیژۍ کې د هدف وړ ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین په منظم شکل سره نه تطبیقیږي. نور حال زمونږ د همکارې مریم صفای
په غزنی ولایت کې روغتیایي مسولین جمعات په جمعات د ماشومان واکسین اول مثبت نه ارزوي او دا بهیر د پولیو په لمنځوړلو کې اغیزناک نه ګڼي. په غزنی ولایت کې د روغتیا نړیوال سازمان مسؤل ډاکټر فضل احمد حنیف وایي چې له تخنیکی پلوه جمعات په جمعات ستراتیژي نشي کولای چې پولیو په کامل ډول سره محو کړي. ډاکټر حنیف وایي چې په غزنی ولایت کې چمتووالی نیول شوی و ترڅو 95% ماشومان ته کور په کور د ګوزن ضد واکسین تطبیق شي. خو د ستراتیژي بدلون د دې لامل شو چې 95% ماشومان ته رسیدګي وشي.
د پولیو د کامل محو لپاره جمعات په جمعات ستراتیژي تخنیکی لحاظ پورې نسو کولای ترڅو خپل هدف ته ورسیږو په اسانۍ سره. که چیرې کمپاین کور په کور تطبیق شي موږ کولای شو په ډېر اسانۍ سره پولیو په کامل ډول محو کړو. زنانه نسي کولای یا نارینه په کور کې نه یې ټول ماشومان جمعات ته یوسي یا جمعتونه په داسې فاصله کې نه دي چې هر چاته په اسانۍ سره لاسرسی یې.
له دې تر څنګ د غزنی ښار یو شمېر اوسیدونکي هم په دې خوښ دي چې کمپاین د دې ولایت ټولو ولسوالیو ته ورسید. خو دا چې ماشومان ته په منظم شکل واکسین نه رسیږي دا بهیر ګټور نه بولي. شبنم د غزنی ښار اوسیدونکي په دې اړه داسې وویل.
دا ستراتیژي دومره موثر نه دي ځکه چې په خوا کله سي په کور په کور و هغلته ډیری میندې او ډیری ماشومان واکسین ته رسیدګي کولای شو ځکه چې دوی کور په سیدل کچیر یو ورځ نه راتل بل ورځ دوی کولای شو خپل ماشومان ته واکسین وکړي او نو په اکثریت کلی کې ممکن جمعتونه نه یو کویم شاید مسافه د کورونه ډیر مسافه ولري.
سورایا بیا وایي چې مخکې به واکسیناتوران د دوی د دروازو شاته راتلل او ماشومانو ته به یې واکسین ورکولو خو په دې کمپاین کې د دوی د کور ماشومان له واکسین څخه محروم پاتې شوی دي. موږ په خپل کور کې ماشومان درلودل خو موږ ونه شو کولای چې هغوی ته واکسین ورکړو ځکه موږ له کور څخه جومات لري پروت دی او موږ خبر هم نشو چې واکسین جومات ته راغلی. نو په دې اساس دا ځلې زموږ ماشومان له واکسین څخه لري پاتې شول. کور په کور د ماشومان واکسینول چې و نړیواله ستراتیژي ده او د دې لامل شوی چې پولیو په نړۍ کې محو کړي. نو اوس چې په ستراتیژي کې بدلون راغلی نو د خلکو اندېښنې هم زیاتې شوې چې ګواکې د پولیو پیښې به زیاتې شي. مریم صفای، امریکا غږ آشنا رادیو، غزنی.
قدر منوریدن کو خبرونه په هم دی زی پای ترسیږي. مننه چې تر دې شیبم د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریدې. تر بیا خدای مالشه.